ډیر قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په کابل کې د پرونیو حملو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او د حکومت د ځینو اجراءاتو او د غرض په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د ولسمشر ټرمپ د نوي خبرداري موضوع څېړلې. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفک ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. د اسرایل پوځ وایي په سوریه کې د ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرایل پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرایل متقبلو حملو ته اړ کړل. د سعودي عربستان چارواکي بیا وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د هیواد په پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي وویشتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تله برفک ولسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد راد منش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما از شمال و از جنوب وارد جغرافیای
موږ د شمال او جنوب له لوري د تله برفک جغرافیه ته داخل شوي او ډېر ژر به هغو دښمنانو ته چې د ولسوالۍ لپاره ګواښ دي غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو او بیرته به د ولسوالۍ فعالیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قانون له مخې هلته پیل شي. بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د سیشن بی پر طالبانو د تله برفک ولسوالۍ ونیوله، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. دغه راز دفاع وزارت د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم رد کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. هنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سای مومن یتیموخ په مشرۍ پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تکرار خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې تر څنګ په سیمه ییزه کچه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړه.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمعې په ورځ له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر تدلیک به د جنوبي اسیا په ووم نړیوال فستیوال کې نن نندارې ته وړاندې شي. ټاکل شوی چې دا فستیوال نن د کاناډا په تورنټو ښار کې پرانستل شي او د مې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. د ولسمشر تدلیک فلم کې له افغان ښځو سره د تاوتریخوالي او زور زیاتي کیسې تصویر شوې دي. رویا سادات یو له هغو لسو زړورو او اغیزمنو مېرمنو څخه شمیرل شوی چې تېره میاشت د امریکا متحده ایالاتونو د زړورتیا مډال ورکړل. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ترامپ پرون ویل زه ایران ته مشوره ورکوم چې دا کار ونه کړي او که یې وکړ له ډیرو سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ یوه ورځ مخکې تر دې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له دې اعلان په اړه پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته د وویل چې پر ایران به ژر تر ژره بندیزونه عملي شي. موږ به ډیر سخت بندیزونه ولګو، تر ټولو سخت چې په کوم هیوادو متر اوسه نه دي لګولي. دا بندیزونه به ډیر ژر نافذ شي. وروسته تر دې چې ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورز وویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ په زیان دی او واشنگټن له دې تړون په شا کیږي، تهران له غوسې ډک عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د ایران د اټومي چارو له ادارې وغوښتل چې د ټولو اټومي فعالیتونو د پیلېدو لپاره تیاری ونیسي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایټالیایي طبیعت لري د ناموسی 25 کلنې سنا چیما چې ایټالیایي طبیعت درلود د ناموسی قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. پولیسو د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د قتل تحقیقات وروسته تر دې پیل کړل چې د دې ښځې خپلوانو په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې ښایي دا ښځه خپلوانو د ناموسی قتل په تور وژلې وي. پولیسو د اپریل په 25مه د سنا چیما جسد معاینه کړ. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل د جسد له لیدو وروسته معلومه شوه چې دا لستونې نیولې او غاړه یې هم ماته ثابته شوې ده. د سنت چې ما پلار ورور او تر نیول شوی او تحقیقات روان دي. د ایتالیا رسنوی ویلي دي چې سنت چې ما د دې لپاره وژل شوی ده چې دی غوښتل په ایتالیا کې په خپل خوخه د کورنۍ له رضایت پرته واده وکړي. په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د ناموسي قتلونو په تور وژل کیږي. د اسرائیل پوز وای په سوریه کې ډیری ایرانی ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوز پر بوستو شاوخوا شل توغندي وشت چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. پوز نن وویل دغو توغندیو له ډیر سطحي زیان پرته ځاني زیان نه دی اړولی او د اسرائیل پوځي سیسټمونو یو شمیر دغه اشتل شوي توغندي شنډ او له منځه وړي دي. د اسرائیل پوز ډګروال جاناتان کانریکوس ادعا وکړه چې دغه توغندي د قدس ځواک لخوا چې د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب د ځواک د بهرنیو عملیاتو څانګه ده توغول شوی وو. هغه په بیت المقدس کې خبر لاندې وویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړ ډېرې جدي بولي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سوریې دولتي رسنۍ نن سهار وویل چې د سوریې هوایي مدافع د اسرائیل توغندي شن کړل. وروسته رسنۍ وویل توغندي د دمشق په جنوب لویدیځ توغول شوی وو. دواړه هېوادونه یوه ورځ وروسته له هغې پر یو بل توغندي ولي چې سوریې اسرائیل تورن کړ چې د دمشق په جنوب کې د ایران پر یوې پوځي اډې میزایل ویشتې دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د اتو ایراني ملیشو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. ایران ژمنه کړې وه چې د دې حملې غچ به له اسرائیل اخلي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي یاغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي وویشتل چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه یوړل. د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکیچ پورته تللی دی. د سعودي عربستان ځواکونو تیر کال څو ځلې د حوثي یاغیانو بلاستیک یا لرې واشن ویشتونکي توغندي په فضا کې شنډ او له منځه وړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د پر ول شوی حکومت په ملاتړ ورسره له هغې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه پیل کړې چې د ډلې په 2015 کال کې د صنعا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د دغو توغندیو د له منځه وړلو ادعا کوي په حوثي یاغیانو پورې تړلې المسیره ټلویزیون وویل چې دغه توغندي په ډېر دقت په ریاض کې په خپلو هدفونو لګېدلی دي. لږ تر لږه د ښار په مرکزي برخه کې د څلورو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي چې انټونیو ګوتریش د یمن پر روانه کورنۍ جګړه کې د روسي شدت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. خبرونه مولا زدي رډو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید زدي رډو په وې پړه کې شته پته مودا زدي رډو ټکی اورګي ازدي رډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له پرونیو حملو وروسته بیا په ښار کې د تورو ښکېو لرونکو موټرو ته د انتقاد ګوته ونیوله او وویل چې ډېر چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي د همدغو موټرو په ذریعه ښار ته داخلیږي.
اعتداد از اینمی مواد انفجاری او انتاریو طبعا از طریق امیر با استفاده از این موتره شسامه.
آیا په افغانستان کې په دې وروستیو کې د شخړو زیاتېدل له مخکنیو جنګي فصلونو سره توپیر لري؟
څخه کال یو علت ما ته ډیر دغه سرګنی عملیات نه ښکاري رواني تاکل ښکاري د تاکونو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ که ایران بیا اټومي هڅو یې پیل کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
I would advise Iran not to start their nuclear program. If they do, there will be very severe consequences.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه هم هیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ارکه د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه غونډه کې د کابل ښار د امنیت پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل په لویدیځ کې د امنیتي تدابیر زیات شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه چې د ښار دننه یو شمېر موټر د انتحاریانو او چاودیدونکو موادو په انتقالولو کې مرسته کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې یوه نوې امنیتي حوزه جوړه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا امنیتي حوزه به راتلونکي اونۍ پرانستل شي.
د غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه است
د کابل په لویدیځ کې په دیارلسمه ناحیه کې یوازې یوه حوزه ده. له بده مرغه په وروستیو اونیو کې موږ هلته د یو شمېر تروریستي بریدونو شاهدان وو. له یوې مودې راهیسې پر دې فکر کېده چې دا سیمه پراخه ده، نو دا سیمه دې پر دوو امنیتي حوزو وویشل شي، چې د اعلی سرقومندان په غونډه کې هم پریکړه وشوه چې په دیارلسمه ناحیه کې نوې امنیتي حوزه جوړه شي. او د کابل د امنیتي حوزو تشکیلات معلوم دي چې هغومره امنیتي ځواکونه به هلته هم ځای پر ځای شي. په کابل کې پرون په شهر نو او دشت برچی سیمو کې په بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون اووه تنه ووژل شول او د دوو پولیسو په ګډون نږدې شل تنه ټپیان شول. په کابل کې د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته سره برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دې حملو په اړه د چهارشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په ځینو موټرو کې شارت چاودیدونکي مواد داخلي شي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
کشف استخباراتي معلوماتو لمخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو لوري مشتره رسی شي، یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغه تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایل بیا په خواده کابل شارت راول شوي، نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایتو چې غیر قانوني کابل ته راول شوي له حویلیو راایستل کیږي او د شارت دننه حرکت کوي
او بلاخره د داخل شارت حرکت میکنه.
شاخلی برمک زیاته کړه چې د مشکوکو خلکو او مشکوکو موټرو په برخه کې دي ولس پولیسو ته اطلاعات ورکړي او مرستې زیاتې کړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل چې د شار د امنیت مسؤلیت د حکومت دنده ده او باید پرې نشتي چې نور پرې شار کې د تورو شیشو موټر وګرځي.
تور است کې وزیر داخله میګه کې موټرای آینه سیاه میاین.
د کورنیو چارو وزیر څنګه وایي چې د تورو شیشو موټر راځي او دوی نشي کولای چې دا موټر ودروي. د پارلمان دا غړي څوک دي؟ د حکومت لومړی دنده د خلکو امنیت دی، نو که چیرته داسې ستونزه شته باید دا سیاست سمدستي بدل شي او دې موټرو ته اجازه ورنکړي چې راشي او کراځي. دا موټر باید ودرول شي او ونیول شي. ولسمشر، اجرایه رئیس او نور باید دې مسلې ته سمدستي پاملرنه وکړي. په دشت برچی کې درې تنو حمله کړې وه چې ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی دی. د شهرنو بریدونه بیا د پنځو تنو لخوا وشول چې پنځه سره پکې ووژل شول او د دې بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته ترسره کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري.
د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي. په تېره بیا په شمال کې د افغانستان په شمال کې د پسرلي لره راتګ او د وسله والو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. یو شمېر تحلیل کوونکي وایي چې وسله وال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا ملاتړ کېږي د دغو هیوادونو ستراتیژیک اهداف تعقیبوي. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي، وسله وال توانیږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت هم وایي چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي دي او دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هم د دولت ضد وسله والو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سې شنبې په ورځ وویل چې تلو برفک ولسوالي وسله والو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسله والو لخوا د سې شنبې په شپه د فاریاب د بل چراغ ولسوالۍ د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسله والو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یامګان او اردوج ولسوالۍ خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې د وسله والو په کنټرول کې دي. د جوزجان، سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسله والو طالبانو د غویي یو څور میاشتې پر پنځمه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په همغه ورځ دا د وسله والو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوو عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسله والې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
د ارچی په ولسوالۍ کې د قلایزال کې فاریاب کې په قیصار کې دی اوس پرمختګ کړو زمونږ د امنیتی ځواکو شهامت او ابتکار د بشاو تندې دل طالبانو یو بخش د روسیې د حمایت برخوردار دي او یو بخش د ایران د حمایت برخوردار دي یو بخش د پاکستان د حمایت برخوردار دي نو دوی شخصي مغرضانه بعضی اعمال ترسره کوي تر څو زمونږ افغانان پور وکړي او د جای قرباني کوي او دوی وینې وبړي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخوانی جنگ سالاران او هغه ډلې هم شکیل بلل کیږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامنی له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلی په پایل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلی په پایل کې به د وسله والو مخالفینو هڅې ډېرېږي. خو دا چې سږ کال یو علت یې ماته ډېر دغه په سرګرمۍ عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسله والو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامنه کېدو گنجایش درلوده نو لومړی سرنا په هغه سیمو باندې شروع شوې ده او دغه په ناامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونت ونیږي، ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوي وسی، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات سیاسي شي. وسله وال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاضرې شي. د دوی په وړاندې وسله واله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول شوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1 میلیون څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکاله مونږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوی دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد ردمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامی پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل بازو جیش نه هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت چې لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصوو. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي کړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، خو د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
خبر هم دغه د عملیاتو مثلا ده بل ټول غټه خبر دا ده چې حکومت لولس سره اړیکې لدی لارو ټینګې کی چې ولسته یو باور ورکی د مثال په توګه د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو داسې اوازې په رسنیو کې راځي چې هغوی نیولې ده که چیرته د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کېږي او دا به ضرور کېږي کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولس ته دومره ځان ورنږدې کړي چې بیرته د طالب د راتلو ګنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یوه سیمه پاکه شي د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي وژل شوي کم چې پاتې شوي دي له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي ولس ته دې نږدې شي کم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي هغوی دې هره ورځ خپلو ادارو ته راشي. ډېری داسې ولسوالۍ موږ د نهامنو سیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په اونۍ کې یوه ورځ راځي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړي دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپ پنځه څپه اوریدلی شي. د کابل والی وایي افغان امنیتي ارګانونه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره لازم همغږي نه لري. د یعقوب حیدري په وینا له څو میاشتو راهیسې له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په سروبي ولسوالۍ کې کرل شوي کوکنار واړوي خو تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی شوی. تفصیل له یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د چهارشنبې په ورځ د روږدو کسانو مخدره موادو اړوند یو سیمینار ته خبرې کولې وویل مخدره مواد د خرڅونکو لخوا په ډېرې اسانۍ او د ځینو چارواکو په همکارۍ د روږدو کسانو په واک کې ورکول کېږي. ښاغلي حیدری که څه هم د کوم دولتي چارواکي نوم وانخیست خو ویې ویل امنیتي بنسټونه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه لري. د ده په وینا د بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه هېڅ ځواک نه دی حاضر شوی چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کوکنارو کرل شوی پټی واړوي.
ولې مو بسیار مراجعه کړم مسولین وزارت دفاع
دوی مونږ د دفاع وزارت ته ډیره مراجعه وکړه ورته مو ویل چې د کوکنارو د کښ وخت یې او د نیخ وهلو وخت یې پیلېږي نو ځکه زموږ سره کومک وکړي چې په سروبي کې عملیات پیل کړو. خو له بده مرغه امنیتي بنسټونو همکاري ونه کړه. وی ویل هلته زموږ کنډک او یا ځواکونه نشته. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم راواخلو خو د دغه وزارت د وایان دفتر سرپرست زموږ اړیکې ته ځواب ورنکړ. د نامنیو او اقتصادي ستونزو تر څنګ د کوکنارو کرکیله د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ډیره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرانیانو ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار چې د چهارشنبې په ورځ یاد سیمینار ته خبرې کول وویل په تېره یوه نیمه میاشت کې 55 ټنه مخدره مواد نیولي او د مخدره موادو د پروسس ځینې مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ده په وینا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره په کابل کې د پولیسو یوه قطعه موجوده ده چې د اړتیا په وخت کې اقدام کوي.
مو در شهر کابل یک چیز گرم برتون اطمینان میتیم که
دی وای مونږ په کابل کې یو ځانګړی قتل لرو چې د کمانډو په چیر دی او د سیمه په کچه هم به ساری دی. کله چې نور ځواکونه بخوی ولسوالان کول شي له مونږ سره اړیکه ونیسي او د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې دا قتاب خدمت کده.
مو د خدمت شون هستیم.
بل خو د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی چې د روغدو کسانو د زیاتیدو پر عوامل او اسانه لاسرسي سیمینار ته وینا کوله ویل د روغدو کسانو شمیر درې نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. د نوموړي په وینا کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان د نابودۍ لوري ته بوزي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅه پیل کړې له سخت عواقب سره به مخامخ شي. ډونالد ترامپ د خبرداري و ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ د نوي خبرداري جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نکړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې ایران منلې و چې د یورانیم ولغنی کېدو بلا سخلی او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې و چې لګولي بندیزونه برا کم کړي. امریکا له دې تړون ووته خو ایران او د تړون یو شمیر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بې ځای شغیچی
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف کیزد.
د امریکا ولسمشر سپکی خبري وکړي، شای تر لسو ډیر دروغ پکې وو. په دې خبرو کې لټړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته غواښونه وو چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په اساس ته وایم شاغلی ترامپ تاسو تیر وطن کوي.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لورته روسیې د امریکا پر پریکړه اندیشنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ترامپ پریکړه تیر وطنه بللې ده او جرمني ویلې ده چې د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران ولسمشر پر روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپل سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبري وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
بلې السلام علیکم محمد احمد یم زابل ولایت اوسیدونکی یم زابل رادیو ته دا پیغام پیلدم آیا دغه زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې ځینې پلیس راولاړي دي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې په عذابوي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام په احترام.
ولو سلام علیکم ز تکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي صدا خوښی د ما خبرې د مرکزی حکومت ته ورسی او یو د ازمن ماشينه پر وخت راځي او بل دغه بل پر د خلک باندې مر دې سړي سوي دې ټوک ټوک سوي باسه د خدای دې کبه د ازمن پستر و بازي کی. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا غوښتنه ده چې د پنځو میاشتو یو سړی پر چوکي او زابطه کې سرباز کده یو پښتو کمانډاني د دې سره ولاړ تدبیر او تغیر فکرال فکرانه ولې په محمد کې خېپ دار پوسټ کمانډان چې دی و د ستا ولادي دا غته کال کې په دغه حکومت کې مزه د وسه دغه سرباز ما ته د وسه چانه دی ولې سره د ازادتي دار ته لاسه بل وک ما سره کوم بازی نه شي پلانکې سره دی اجي زو تر غلې دی وای راسه اکیډمي ته لاسه هغه ته ځنه زمرو ته مول بول لاسه یا ته نشتلاله نو موږ دغه ته کال ټوک ټوک سوي شي دا نو څوک کری پلان خپل ټوک ټوک سوي شي سوي دی نو دا حکومت زو دغه کال کې د وسه دغه سرباز مر سره دا شي زله کې ازادي راډیو سمنه
سلام علیکم نصر الدین حقانی ما د وردګ ولایت نه دا ترازیګان بعد ټول شي د پلان د درون باریږي دا اوس کوم تر اوس هوا سړه و اوس باید د هوا وی ګرمې دي دا هرات سره کوم دی باید د دې د ښه خطله لای دي دا ترازیګان چې ټول شي دا سړ ترازیګان وین چې مقصد هغه موټروانان در او پیګی چې د ترازو شته دی یو نیم ځل ته نه یو ځل ځل لښت نه اوس موټر باری وي د ګرمۍ کې به دا غدې د هرات سره کوم دی باید اول شي دا نو خاص خطله لای دي خو دا کلی اوس دا کار دی او کار چې دا سره کونه سر جوړ دی لای خاطر د هرات خاطر هغه اوس چې ګرمۍ شي غم د غره کم کیږي کله د کابل او د کندهار لا نور دغه د مو خوښ نه کې اند کار وکړو ډیر به ښه شي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی. د استاد څو پیغامونه چې افغان د ازادي رادیو البته وبخي د سپتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل پریګ دی موږ هم هر مرو ته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تلو برفکل سوالۍ تل دوه خواوو رسیدلې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلو چې د سیشن بي پورې طالبانو د تلو برفکل سوالۍ ونیول، خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د تاجکستان د امنیتي پلاوي سره د دوړو هیوادونو ترمنځ سرحد په اوږدو کې د امنیت موضوع وڅېړله. د افغان فلم جوړونکو رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به نن د جنوبی آسیا په ووم نړیوال فستیوال کې چې په کاناډا په تورنټو کې پرانستل کیږي ننداره ته کې خودل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نکړي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلنه سنا چې ماچې ایټالوي تابعیت درلود ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. د اسرائیل پوځ وای په سوریه کې ډیری ایرانی ځواکونه د جولان په لوړ کې اسرائیل د پوځ پر پوسټو شاو خوشل توغندې وشته چې اسرائیل متقابل حمله ته اړ کړ. د سعودي عربستان چارواکي وای د یمن حوثی یاغیانو پروند د هیواد پر پلازمینه ریاض بلستیک توغندې وشتل چې هغه په فضا کې شند او لمنځه یوړل. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه دا برخه هم مو د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو اونیز ام پروګرام ته د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل د مرخیری چړلې چې په افغانستان کې مرخیری خلک څومره په خوی او څومره له مرخیری استفاده کوي، خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کاس کله او د کوم شرایط لمخینی ولکېږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول پلانج ډول سره بیانې. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاک لته کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول چې هغه مدارو کس باید پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د توران او یا د مزنون کس معلوم نه وی، هغه هویت معلوم نه وي، نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم، هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس سارندولۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دای چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد لبای نه ځي. بل دا چې اغه محل کې چې کوم جرم مرتکب شوی وي نو په هغه حوزه مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت او استوګن متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګن اختیاري، نو په دې وخت کې د ته پکار ده چې د تورن کس ونیسي. دل ترازو چې مشروعیت دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خود سرانه توقیف په قانون کې منه؟ دلته دوه بشری حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړه چې باید آزاد وي او د دې آزادي څوک سلب نکی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو کچیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه هیڅوک نسی کولای چې د آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنې دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوی چې دا سړی ونیسي د غیر یغه نه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانونو طرفه نه دا خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري؟ حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی که په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نور و دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ترازو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلی او قضایی و ارگانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د ده سوال ته جواب نه ورکوي، ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤلین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مستدقینو او د اهل خبره له خاطره دا پکار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی، آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده، لکه وسایل د جرمي انګ زه د جرم او دغه سه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوایسی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کسته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي، بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې دغه حق سکوت یې هغه نور کړي، بیا په دې کې وخت هم تلف سوی، هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوتللي، بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت و دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري، له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده پا په حقوق دی تورن او پاک لکه صریحان شل ماده او شل فقره ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق پرابطه
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، چې زموږ هم وسنای قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایي او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغې کې دا تذکر ورکړ سوی دی چې آزادی او امنیت د شخصي د هر چا یو حق دی. هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې، یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کېږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړ سوی دی، او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادی او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي یا دغه دو حقونو نه څوک محروم کی، د ده په حقونو باندې څوک تیری وکي یا وی آزادی سلب کی، بلې امنیت ته صدمه ورورسي په گرفتاری کې. لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتی او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادی او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي، نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص وراړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
و بن لرو مرد حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
سیرت صاحب، د ورستی پښتنې په توګه، آیا د محل چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر محل باید چې امارت سي هغه مراد سي دي؟
په عمومي ډول سره کسرای د سی او ای دغه حقوق نه مراتیږي. ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جرګه کې صریح انداغه چې تاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولای، خط نسی ولسلای. پولیس څه کې حتی افسران د غسی دي چې هغه هم بی سواد دی. نو په یو ټولنه کې چې پولیس دی سواد ونه لري، هغه دی یو توران او دی یو مزنون کس حقوق چیرته پیژني؟ هغه خود دی جامعې دی برخورد سره برخورد کوي. که چیرته زمونږ پولیس روزول سوی وي، هغه هم پولیس داسې پولیس چې هغه واقعیت په قانون باندې پوهی، یغد به حقوق لستلی وي، یا فرضاً هغوی ته دوه کالنی کورسونه ایجاد سي چې دغه د اتباعو حق و حقوق دی، دغه ستا حق دی چې متاسفانه دا حقوق نه رعایت کیږي. با وجود دې چې موږ مکررن ستاسې د رادیو محترمې رادیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه نه دغه د بشري حقونو حقوق موږ همیش دوستانو تغیر، ولی بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي، په څپېړې وهي، په لغتې وهي، په قنداغې وهي، خولۍ پرې راکشوي، په بد حالت کې ولچک ورچی موټر کې پړ مخې څملوي، په شا یې خلک کینی. داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسه عمل د پولیس له طرف هغسې، ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بده روحیه به تاثیر وکړي؟ او دا چې بیا علایده کوټې تی وي، تورې کوټې تی وي، د هغه نه غیر الله نه چې د هغه وازه نور به څوکړي. نو بنان دغه حقوق چې متاسفانه 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 په جامعه کې زمونږ نه راتي او هغه هم ملت د خپل وزیر صاحب داخله په قول سره چې پولیس بې سواده دي او پولیس سواد نه لري قانون خبر نه نیو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه راتي کیږي زموږ هم بار بار لاندې رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضی دوستان بوی چې ولا د څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاس کې د تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغه ورځې مونږ پولیس د قانون آگاه شي زموږ ولس د آگاه نه شي امیدوار دي دی چې د مزنونینو او د تورونو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعې چې په غاړه کې اچولی دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفي سي او له دغسې اعمالو نه دوی په اجتناب وکړي او داسې عمل باندې د جامعې په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نه سي.
ژوند په شیبو کې
جوڑاون کی فرشتہ مرسل درنگو سنو سلامونه می اومنی آیا کلمو مرخیڑی خوڑلی او ده مرخیڑی دکخت پاکلا پوهی گئی
Гладила с пязата, суркаума. Бя уста пязата, лекаде нур да готе, че мога цънга луап джурау. Банджан врачаума, малка.
Пана на них паравана ки да мархирею пакъхт, да улюно, ау арзъхт хабарикаву. Папа елки ба вауру, че да мархирею хварал лица вахт рапу дейхва дол дей. Бя па дега гигу, че мархири цу даула лери. Ау хварале цумра гата уриди. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو مرخیری چې د هرې سیمې خلک په بیلابیلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه بوسی ګوشتکې یادوي داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپل پرته لدی چې وکړل شي شنه کیږي خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیړی کوي د مرخیړی استفاده د انسان لپاره یو سره سم پیل شوی دی په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیړی خوړل چې د نور خوړو د برابر ولتوان به نه درلوده وروسته بیا اکثره خلک د مرخیړی د خوړلو په ګټه پوښول ځکه کارول هم عام شول په پایل کې نثار احمد چې د مرخیړی فارم لري د هغو مرخیړی په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې گفته
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیړی سترګې ته د وادي مرخیړی د لومړي ځل لپاره په فرانسې کې وکړل شو بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیړی یو کښت دود شو او په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیړی وکړل
اتیا کلان ګل رحمان چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي د مرخیړی پاک لوي دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنکیږي ډيري خوري
هغه خلکو چې وږی تږی و په دولشاهي کلونو کې چې پسرلی شو بیا یې غذایې نه درلود د دوی مصرف اشیان و سمارک و دا د شودې سره پخوي بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیا خوري په بدخشان کې ډېر سمارک ده او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي پسې جګر پخوي که نه د هغې مزې لري
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او بخو پاک لای تحقیق کړی د مرخیړیو د ډولونو او استفادې په اړه سره غږیدلی یو
په درې کې ورته سمارق وای په پښتو کې مرخیړی وای د لهجې په حساب باندې ځنې ورته بوسی هم وای د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په محل باندې دغه مرخیړی چې هم د دوا د پاره او هم د خوراک د پاره انسانانو ترې کار اخسته دي چې هغه مختلف ډولونه لري تقریبا لاس ډوله مرخیړی ما ریسرچ کړی دي د سیم مرخیړی شته چې د خوراک سربېره د جلدی سرطان د پاره استفاده کیږي د سیم مرخیړی شته چې آغا دسترگو د تکلیف د پاره ونه استفاده شوی ده. مثلا یو رقم سماروخ ده چې په پشای کې ورته شان ګمانه وای، هغه داسې دی لکه د ساروی په ګیډه کې چې لړمون پښتو کې ورته وایي او په فارسی کې شکمبه ورته وایي، شکل یې د شکمبې په څیر دی، ډیر نازکه او د حمل پنځلسمې نه د ثور تر آخره پورې دغه په ځنګلونو کې د اوبو په خوا کې او بالخصوص د سیړۍ چې په فارسی کې بلود ورته وایي د هغو ونو لاندې دا خریړۍ پیدا کیږي. نو داسې مرخیړي مې شته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه یې غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښې غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي او د اډوکو د دردونو لپاره ډېر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیړیو کارول ډېر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیړی یې پخول.
دا مرخیری سی دمو مرخیری خیری کنه؟ زه فکر کوم دا یو ځل جوش کړي نرم خودی.
بله، دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لغې دوه د اوس پیاز ورته سور کوم. لومړی پیاز به ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیازو ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو بانجان وراچوم، مالګه، ځین مسله کې د چا خوښېږي، مثلا زما مرچ پکې خوښېږي، مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخړی وراچوم، اوبه پکې اچوم، د شلو دقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخړی چې دي یا د سمارخ چې ورته وایي که نه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
ولا ما خو موږ قورمه یم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته چې بیا پخوم فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کمه مالګه وړي او دا نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط هماغه ساده یې خوري.
څه وخت درته راوړي د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه د مشرانو موږ اوریدلی دي که نه وایي چې څه لکه مرخیړی غوندې یو په یو را پیدا شوي. مرخیړی وخت نه وي معلوم، هغه خپله یو په یو راشین کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات راوړو.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخیړی ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثر خلکو د خوښي وړ خواړه هم د مرخیړی دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده، مرخیړی هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډیر تللی یم غره ته، په غره کې په ډیر جګو څارو کې پرځن په هغو ځایو کې چې هغه پرخي موږ ورته یو پرخی وی پرزن تیگی وی یو تیگو پو ما باین که شنشی وی وی ده اصل مرخلی ده، آغا مرخلی ده چه خلکی پخوی خوری ده سبو پشکلی مقصد پخوی او ده دیر لذیذ دیر خوندور خواده ده، پا دی خوندور ده چه ده غره ده صاف پاک ده، ده میکروبونو نه دیر پاک ده، مقصد ده هر سن مقصد پاک ده، آغا ریبی که مقصد چه آغا تنکی وی نوی رشنشی وی وی ولی که دیر وقتی تیر شی نو بیا هغه بوټی سختی کی مقصد هغه بیا د خوړل ډیر هغه نه وي ولې ریبل کیږي د ریبل په اساس هغه زیړ بیخ یا هغه ربس مقصد بیا روړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډیر نازولې وي، هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړی سره بیا په تنره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کیږي، دا په ستومځوکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښځي ځي، ماشومان ځي، مرخیړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسه وي، حتی څپټي ورته پاخه کې بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام دخوا کله غرمې دخوا دغه برخیړی او دا بیا سره خوري او نوش جان کوي.
نوم یې محمد صدیق دی، د پلار نوم یې ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی. په 1940 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم، خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو او موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل، ځینې کسان مرخیړی کری هم. په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړې. نوموړی وایي چې مرخیړی په ډیر ساده ډول کرل کیږي، خو د مرخیړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قط د مرخېړیو تخم کې لویږي، د لسو پنځلسو شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی په خپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي، چا ورته آماده کړي او بوی هر سړی کوی سي مقصد غره ته لاړ شي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته په خپل کور کې کرای سي، مقصد چې جای ښه وي، نمناک وي، او داسې بس هما تخم یې د باد له هغه نه مازې هغه یوازې اوبو چې شنهسته.
د مرخېړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې د هغو خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سمارق چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي، دا هلته نه کیږي. ما هلته نه و لیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سمارق وخوړل. پلار مې ډېر سخت گیاشناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سمارق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سمارق چې د کابل ښار ته راځي، له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان، لکه شکردره و گلدره، و دغه غرو په ارتفاعاتو کې دا کیږي، دا یو نوع هم لري چې ظاهري دي. کله کله څوک چې دې په تفاوت نه پوهېږي، دا ظاهري سمارق چې وخوري وژني. لیکن دا سالم سمارق هم چې کابل ته راځي او ډېر مزهدار دي او ډېر د ما هم ډېر خوښېږي او په تکرار مې خوړلي دي. په یوروپ کې چې زه کله د غربت ژوند ته لاړم، هلته خو یې کري او ډېر بل یو خاصه نوه ده، او ډېر زیات هغه هم ما په غجه کې ډېر استعمالول. اوس هم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم، حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د ده خوښېږي، خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخېړیو د ګټې او زهرجنو مرخېړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. دې کې کولیسټرول داسې څه نشته، ځینې خواړه داسې دي که اگر بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه هم د ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې د بدن اړتیاوې پوره کوي، او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول د شانو په کنټرول کې په دې کې ډېر اغېزمن رول لري. او همدا علت دی چې کله یې څوک یې دېشانو خوراک کوي، زیاتې خوري، نو د هغو بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
داسې ویل کېږي چې ځینې مرخېړي په دوکې ظاهري بیا چې وخوري د انسان د مرګ لامل ګرځي، په دې عقل تاسې څه وایې؟
بلې، هو، د خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. لکه په سهراو کې چې کوم مرخېړي شنه کېږي، نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې ظاهري دي کوم نه دي، خو بهرحال کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي، هغه ټول تقریبا هغه مرخېړي وي چې هغه د خوراک وړ وي، د استفادې وړ وي. نو په کلو په ساراو کې کوم خلک دي، هغه باید د دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي. هغه څه هغه مرخېړي چې دوی مطلب ورسره بلد دي، نو هغه که دوی وخوري، انشاءالله له ستونزو سره به نه مخ کیږي. ناولده مرخېړي یا په ناولد شکل ختلي مرخېړي که دوی تجربه کړي نه وي، نو له هغو سره ډېر احتیاط وکړي.
قدرمنو دوستانو، دا وژن پېښې بوکې خبرونه تربیه خېچاري